Penelitian.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه ژوند په شیبوکه او مخکښ شسی پروګرامونه لرو خو مخکې تر دې په مسکو کې د دوهمه نړیوالې جګړې د پایتر رسیدو د اویایمې کالیزی په مناسبت په ځنګړو مراسمو کې پرون ستر پوځي پریډ یا رسمي گذشت ترسره شو. په دوهمه نړیوالې جګړه کې پر جرمني نازیانو د بری په مناسبت د مسکو په سر میدان دا پریډ ترسره شو. مراسمو ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یو شمېر نورو هیوادونو مشران او چارواکي ورغلي ول. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د بری د ورځې یا ویکټوري دی د لمانځلو لپاره مراسمو ته په وینا کې له هغو ټولو هیوادو مننه وکړه چې د جرمني نازیانو په وړاندې جنګېدلي وو. پوتین په ځانګړي ډول د امریکا، فرانسې او برېټانیا یادونه وکړه. ولادیمیر پوتین وویل موږ به دا تل په یاد لرو چې د صادقانه اتحاد په پایله کې بریالي شوي وو. دا بری د ټول شوروي د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د ورورولۍ او یووالي نتیجه وه. په مسکو کې پرون په دې مراسمو کې ډېر پرمختللي پوځي وسایل نندارې ته وړاندې شول. د چین ولسمشر شی جی پینګ، د کیوبا ولسمشر راول کاسترو، د زمبابوې جمهور رئیس رابرت موګابي د نړۍ په هغو شلو رهبرانو کې وو چې پرون دې مراسمو ته ورغلي وو. خو د زیاتو غربي هیوادو رهبرانو د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې له امله دا مراسم تحریم کړل او نه ورغلل. د روسیې ولسمشر په دوهمه نړیواله جګړه کې د چین د ونډې ځانګړې یادونه وکړه. وی ویل چې د روسانو په څیر میلیونونه چینایان په دوهمه نړیواله جګړه کې ووژل شول. ولسمشر پوتین په هغه مارچ کې هم ګډون وکړ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړي پکې راغونډ شوي وو. پولیسو ویلي چې لږته لږه 15 لکه کسانو چې د خپلو عزیزانو عکسونه یې لېږدول پر سره میدان په دې مارچ کې برخه درلوده. د دوهمې نړیوالې جګړې یوه ګډون کوونکی ستانیسلاف پیتراکوف چې اوس 80 کلن دی پرون په مسکو کې رویټرز خبري اژانس ته وویل موږ هره سختي تېره کړه، ډېرې ستونزې وې، خو موږ هغه ستونزې وګاللې او جګړه مو وګټله. موږ خپل هیواد بېرته جوړ کړ او نظم ټینګ شو. هغه څه چې وروسته وسول بېله پوښتنه ده، خو زه به ولې نن خوشحاله نه یم. په دوهمه نړیواله جګړه کې لږ تر لږه 6 میلیونه روسان ووژل شول. په روسیه کې تر 80% زیات خلک وایي چې د کورنۍ نږدې غړی یې په دې جګړه کې یا وژل شوی او یا ورک شوی دی.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې لرو، خو تر دې مخکې د ژوند رنگونه.
نوم خو می وحید الله ترخیل له پولی چرخی کې اوسېګم. زه خو صاحب خپل رهنما لرم، دفتر می ده. خو نن سبا په افغانستان کې دغه 2 کاله سیدا کاروبار نسته ده. زموږ کې لانجی راوزی، ما پتا خرڅ کړی، تا په ما خرڅ کړی دي. خو دلته 80% 90% خلک زه ګورم، څونه زه ګرځم، دا خلک ټول غربت سره مخ دي.
تاسو خپل رهنما کې د کوم مسله سوي ده چې هغه هم ځکه څو ځله خرڅ
بلې وو د شیم ستا یو څنات څه بازی ټیم کې یعنی مثال یو زمکه دا 2 کسان موږ لارې خیز دغه په ترتیب باندې خرڅیږي په دا اسې موږ کو سبا یا هفته لس ورځې پس یو سړی راځي. ولی هغه زمکه خو د ما وه وورو راولې دوی دواړو سودا کړې نه ویلا ما پلان کې نه خیسو بیا د شیم مشکلات سره راځي. او نن سبا افغانستان کې پروژې رسمي کمیدی ولی نن سبا زمکه چې ټولې دي دا په خپل سری کار ده اروپی کوالی دي.
په کومه کې مشکل راځي؟
مشکل په هغه کې راوځي چې غیر قانوني صحیح
ځینې کسان وایي دغه د رهنما البته ټولې نه ځینې کسان لاسو سره لري دو خلک.
نه صاحب، زه دا در سره منم چې دې کې به یو څه غلطي او مشکلات دي. سره 15 کسان چې وایي په یو ښار کې ښیي نو ښار نه ورانیږي. ټول افغانستان کې چې کوم کاروباري د رهنما والا دي په غو زه دغه کومه چې صادقانه کار وکوي نه د افغانستان خلک یو مشکلات سره مخه کی.
مخکخی خزی
ا
مخکښ شوزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنګینې ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د نن د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خاوند سره د کانادا څخه راغلم پس له څو کالو. دلته د څو شپو تر تېرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت شو چې زه اضافي شیان پکښې کېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بېکاره ځای پیدا کړم. او بالاخره زه د داسې ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه وه چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یوه ډېره نجسه بندیخانه وه چې په دې کې څه ان موجود وه، په دې کې انسانانو ته جزای ورکړل شوې د رښتیاګو. د موږ داسې فکر ورته وکړو چې دا باید په یو موزیم باندې، د کندهار په موزیم باید واوري، موږ موزیم نه لرو. او ضمناً د ځوانانو دپاره یو تفریحګاه سي، نو ما ځکه چې د ژوند ځای هم دلته نه و چې سړی ګزاره پکښې وکړي، نو مې د دغه زندان و مخې ته چې دا یو زیرخانه ده اوږده، د دې و مخې ته مې یو تعمیر جوړ کړي چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړي چې دغه تعمیر به یو کافي شاپ وي، یو کافي شاپ وي، آیس کریم و کافي و چای و دا به پکښې خوړل کېږي. هغه چې زندان و پخوا د اوس دپاره به د اکسرسایز اتاق وي، که ځوانانو اکسرسایز کوه ورې به دوی خپل تمرین پکښې کوي. او د باندې چمن و میدان و د باغ و دا چې دي دا به د کوچنیانو د بازوی ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسیوینې د ولایت د جنوب خواته دوه منزله تعمیر دی، دا به هم په دا موزیم کې شامل وي. دا مې خپله ارزو ده. او که خدای وکړله چې راتلونکی د والي صاحب دغه پروګرام پسې تعقیب کړي، د دې څخه به ښه یو شی جوړ شي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، تاسې د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامې او کالي برابروي چې تازه زیږېدلي وي.
زه یوه ورځ شفاخانې ته ورغلم، ځکه چې خپله نسایي ولادي ډاکټره یم، نو د رخصتي ورځ به ولاړم د شفاخانې نسایي ولادي وار ته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې دا شفاخانه په څه شکل ده. او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي، د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتي مریضان ښه وه. ولې یو دوې مریضانې مې ولیدلې چې کوچنۍ په خپله لمن کې یوه تره کې وه چې کوچنۍ په دا خپله لمن کې پیچلې وه، لس دقیقې مخکې پیدا شوې وه، دا خپله پر ځکه ناسته کوچنۍ هم پیچلې وه په خپله لمن کې. نو ما ورته ویل تورې یو کوچنۍ دې ولې په لمن کې پیچې، ورکه د نرسانې وې، نرسانې چې کوچنۍ نه ورکوه. او نرسانې ته مې ویل چې تاسې کالي په واغوندې، نو دا خو لڅ دي ورته، یخ هم ځکه باندې خو دا به سینه بغل سي. او هغو ویلې خو موږ شی نه لرو، موږ اصلا اضافي شی نه لرو چې موږ دا کوچنۍ پکښې وکړي، دا باید خپله کالي ورسره راوړي. او دې ته چې مې ویل چې کالي هغې ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتله چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې اصلا څوک یې پر انسانانو بولي نه، او د په څنګ کې د هغه د یو کوچنۍ نوزاد چې دنیا ته راځي د دا شروع څخه دی داسې بې لباس و لڅ پڅ پیدا کېږي، بې ډوډۍ و بې کالو. نو د هغه دپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي. د مکتب د نجونو سره د لسم یولسم دولسم سنف د نجونو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوئ، بیا له هغه څخه خام مواد به زه در رانیسم، تاسې دغه جوړوئ، جاکټان ورته وایست، خولۍ ورته وایست، بس کالي مې روښول چې څه رقم یې جوړ کړي، د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړېږي. دا ستاسې دپاره هم د آینده دپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته اماده سي چې نوزاد ته کالي باید څنګه جوړ سي. نوزاد کالي په خیاط نه جوړېږي، د نوزاد کالي داسې نه جوړېږي چې فیشني وي یا زیژي یا دغې بل قسم باید جوړ شي. هغه مې وروښول، دوی دا کار شروع کړي. د عینو لیسې اولینه لیسه وه چې دا ابتکار یې په لاس کې واخیستې، اکثرو پخپله دا کالي تهیه کړه بلې دې چې زه خام مواد ورکړم. اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو، هغوی دا کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مریضانو ته باید هغه ورسېږي.
تاسې یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده، د دغه په هکله معلومات راکړه.
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړله. ما خپل ژوند را په زړه کې چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم، زه د خپله د زرونیانه د لیسې څخه فارغه شوې، نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل. زه چې مقایسه کوم د اوس نجونې د خپل وختو سره بې جرأته سوي دي، بجرأت ندي او د خبرو قدرت دونی نه لري چې دی یو خپل شکایت او خپل ژغ به ځای ته ورسی. نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړ. د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دوتوله، یو ورځ نجونې یو ورځ الوکان د مکتب لسم یو لسم دوه لسم سن، چې دوی د ولایت وپېژنې چې د ولایت څه شی دی او د والي څوک دی، کوم مسؤلیتونه لري، کوم کارونه کوي، او دوی د ولایت لار بلده کې هدي اقل چې یو مشکل ورته پیدا شي دوی به یې دلته راسي خپل مشکل حل کړي. نو دوی به مې دعوتوله دلته تقریبا د درو زرو په شاوخوا کې شاګردان ما دلته راوستل په مختلفو وختو کې چې دوی به راغلله، یو څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې به ما کار ورسره وکړي، خبرې مې ور زده کړلې، سوالونه مې په لاس ورکړلې چې دغه سوالونه سړی کوي، په دغه ترتیب ویل کېږي. داس وروسته تر هغه به مې والي صاحب ورته را دعوت کړي. دوی به هغه وخت اماده وه، په جر جرأت سره به یې خپلې پوښتنې او سوالونه د والي صاحب څخه کول. په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي، داسې نه چې دوی در سره یو جلا عضوي جلا، دوی ځان مسؤول وبولي دلته په جامعه کې، خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي او حکومت آینده د دوی دی. باید دوی په دې پوهي چې حکومت څه شی دی، تشکیل څه شی دی، مصروفیت څه شی دی، ولایت څه شی دی، ښاروالي څه شی دی، دا ټول به ورته تعریف ول، یو اولیه مواد به مو په لاس ورکول. نو یو ور تعلیمي ورځ مې د شاګردانو باندې ولد مرا غوښته دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې. د دې ځای څخه زما نتیجه ګیری دا سول فصل د روز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو، او کڅوک چې نه وشه هغه به مشه سو پسې وسلوېشت کوڅه ولې نجونې ور په ور به سر کشته کدی او مخامخ کتلې نه سوې چاته خبرې هم بعضی شوی ولې اکثره د خبرو قدرت مخې کم درلودي. نو د دې لپاره چې په کوچني کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیه ته ضرورت لري، نو د فامیل سره شروع کیږي. نو که فامیل سره زموږ وسنر سره سري چې موږ ودی تو اچ تاسو د اولادو ته څه وایس عمومي معلومات مو مرکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار د لارې، اما دوی څنګه ژر تربیه کو؟ دا ژر تربیه د لپاره مو دغه کانټست مقالو مختلف چچلونو به مو ورکړي او وکاله کیږي چې دا کار کوو. شاګردان ته ځان سره کښینی دا موضوع باره کې فکر کوي، مقاله لیکي، بیا په هغه کې به موږ وکتل، هغه بهترین به مو راپورته کړي، یو توفه یو جایزه یو شی به مو تعین کړي، د دې پر چې تشویق سي هغه مقاله به دوی وویل دلته په ولایت به مو دعوت کړي، په هغه ورځ به مو ډوډۍ ورته جوړه کړي، به مو دعوت کړي، معلمان به ورسره وي. دا فقط د یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر د انکشاف لپاره موږ دا کار کوو.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.